دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند هر کله کوم نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموما موږ په دې خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو خو مخکې لیدنه چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو په مخړی د افغانستان سیمه اونړې خبرونه ده. افغان حکومت و اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیئت د سفر پر مهال د ډیورن کرخې په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوې. د افغان کډوالو د سولې کاروان نن له جلال آباد څخه د کابل په لور خوځېږي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په جولای میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په اړه غور کوي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت وایي چې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیئت د سفر پر مهال د ډیورن کرخې په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوې. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د کورنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت د عمومي رئیس په ګډون د افغانستان د حکومت یو هیئت د سه شنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړو. افغان چارواکو ویلي وو چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې د دې سفر د اجنډا مهمه موضوع ده، خو په تېرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو شبکو داسې ګنګوسې خپرې شوې چې ګنې افغان هیئت د پاکستان د پوځ له لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوه سره د ډیورن کرخې په اړه خبرې کړې. د ملي امنیت شورا د رسنیو څانګوي په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه دا رپورټونه جعلي او بې بنسټه بللي او ویلي دي چې افغان پلاوی په خپل وروستي سفر کې له جنرال باجوه سره هیڅ راز کتنه نه لرله. خبر پاڼه زیاتوي چې د ډیورن کرخې موضوع تر دې مهاله په هیڅ مجلس کې هم نه ده راپورته شوې. خبر پاڼه یادونه کوي چې د ډیورن کرخه ټولو افغانانو پورې تړلې مسله ده او هیڅ حکومت حق نه لري چې په دې اړه پریکړه وکړي. بلخو افغان چارواکي وایي چې تیر ورځ د هیواد په څلورو ولایتونو کې 38 تنه افغان سرتیري وژل شوي. د جرمني خبري اژانس د رپورټ له مخې 15 سرتیري په غزنی کې، 14 په فاریاب کې، 2 په نیمروز او 2 په بغلان کې په وسلوالو حملو کې وژل شوي. د جرمني خبري اژانس د غزنی، فاریاب، نیمروز او بغلان د ولایتي شوراګانو د غړو له قوله رپورټ ورکړی چې دا سرتیري د افغان ځواکونو پر پوستو مرکزونو په وسلوالو حملو کې او د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي. د حملې په داسې حال کې کېږي چې وسلوالو طالبانو په اختر کې له درې ورځني اوربند وروسته خپلې حملې بیا پیل کړې دي. افغان حکومت لا هم یو طرفه اوربند ټینګ ساتلی. د افغان کډوالو د سولې کاروان نن له جلال آباد څخه د کابل پر لور خوځېدلی. دې کاروان د چهارشنبې په ورځ چې د جون 6 نیټه او د کډوالو نړیواله ورځ وه له پېښور څخه د کابل پر لور حرکت وکړ. پرون جلال آباد ته ورسېد او هلته یې له والي حیات الله حیات او نورو چارواکو سره وکتل. د افغان کډوالو د سولې د کاروان د رسنیو مسؤول جمیل خان عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له ښکېلو خواوو د دوی غوښتنه د اوربند غځول او ورپسې د خبرو پایل دی.
د کاروان د حرکت مقصد دا چې د دواړو طرف نه د هم د دولت نه هم د طالبان نه موږ دغه غوښتنه ده چې دوی باید اوربند وغځوي، اوربند اعلان کړي، په دې اوربند کې دوی د صلح ته راضي شي، صلح ته کښېني.
عزیزي وویل په کاروان کې شامل کسان له پېښور تر تورخمه په پښو ولاړل. له تورخمه تر جلال آباد ته د امنیتي ستونزو له کبله په ځینو سیمو کې په موټرو کې تګ ته مجبور شول او تر کابله پر پاتې لاره به پلی ولاړ شي. د افغان کډوالو د سولې کاروان د هلمند د سولې له ولسي حرکت وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره دوهم لوی غورځنګ دی چې هم پر افغان حکومت او هم پر وسلوالو طالبانو د اوربند او سولې غږ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په جولای میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په اړه غور کوي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ایالتونو له والیانو سره په غونډه کې وویل چې د دې لیدنې پر امکاناتو غور روان دی. سینن ټلویزیون د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې ټرمپ او پوتین ښایي د جولای په نیمایي کې د ناټو په سرمشریزه کې بروکسل ته او همداراز لندن ته د ښاغلي ټرمپ له تلو مخکې او وروسته سره وګوري. سینن د یوې سرچینې په حواله وایي چې ټرمپ دا لیدنه په واشنګټن کې غوښتله، خو پوتین ټینګار کاوه چې په درېیم ځای احتمالا په ویانا کې سره وګوري. دا څرګندونې په داسې مهال کېږي چې د ټرمپ خاص سلاکار ګاریټ مارکس پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په راتلونکو څو ورځو کې مسکو ته ځي څو د ټرمپ او پوتین د احتمالي غونډې په اړه خبرې وکړي. دا ترکیه اپوزیسیون ګوندونه او د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د جون په 23 د ولسمشرۍ او پارلمان د انتخاباتو په ورځ به سلګونه زره رضاکار څارونکي د انتخاباتو مرکزونو ته واستوي. د اپوزیسیون ګوندونه او غیر حکومتي ټولنو پرون وویل چې 1500 زره رضاکاران او د ګوندونو لخوا معذف شوي څارونکي به د رای ورکولو 1,000 مرکزونو ته واستول شي. د ترکیه اپوزیسیون وایي د عادلانه انتخاباتو په اړه له اندېښنو سره سره غواړي چې د رجب طیب اردوغان 14 واکمني ختمه کړي. ولسمشر اردوغان په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د پارلمان او ولسمشرۍ لپاره انتخابات به له ټاکلې نیټې 2 مخکې د جون په 23 نیټه ترسره شي. څارونکي وایي چې اردوغان غواړي په دې توګه د خپلې واکمنۍ ستنې پخې کړي. ترکیه له پارلماني سیستم څخه د داسې او ریاستي نظام پر لور د حرکت په حال کې ده چې ولسمشر ته خورا زیات واک ورکوي او دا بدلون به له همدې انتخاباتو وروسته پیل شي. هغه مهال چې له وخت مخکې انتخابات اعلانېدل ګمان کېده چې اردوغان به ګټون کوي، خو نظر پوښتنې ښیي چې د ولسمشرۍ انتخابات ښایي دوهمې دورې ته ولاړ شي او حاکم ګل له 14 کلنې واکمنۍ وروسته په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هم درې لوبې ترسره کیږي. د افغانستان په وخت په 14:00 بجو به برازیل د کاستاریکا په وړاندې د لوبې ډګر ته اوسي. په 14:30 بجو نایجیریا د آیسلینډ په وړاندې او د شپې په 14:30 بجو سربیا او سویس خپلو کې لوبې کوي. په پرونیو لوبو کې لومړی ډنمارک ټیم له استرالیا سره مخ شو چې د یو په وړاندې په یو ګولې لوبه مساوي کړه. وروسته فرانسې پیرو ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړه او په وروستۍ لوبه کې کروشیا د ارجنټاین ټیم ته د 0 په وړاندې په 3 ګولونو ماتې ورکړه. د فوټبال د نړۍ ستوري لیونل میسی د خپل ټیم لپاره هیڅ ونه شو کړای. دوستانو تاسو د مغغلا زادې راډیو ناوړې خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو .com کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لستلی شئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې له دې نه ریپورټونه لرو. ناټو او متحده ایالاتو د سولې لپاره د افغان حکومت د وروستیو هڅو څخه ملاتړ اعلان کړی. د امریکا مرستیال ولسمشر پرون له ولسمشر غني سره په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې هیواد یې له وسلوالو طالبانو سره د اوربند او د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د ناټو عمومي منشي بیا د افغان حکومت د سولې د هڅو د ملاتړ تر څنګ خبرداری ورکړی چې سوله به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په صورت کې کیږي. احمد تکل او پاړې تفصیل.
د ناتو عمومي منشي د افغانستان په جګړه کې لومړی اوربند چې ولسمشر اشرف غني په روژه کې اعلان کړ او وسلوالو طالبانو د اختر په ورځو کې ومنه امیدوارونکی بولي او وایي چې ملاتړ یې کوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په لندن کې د ناتو د سرمشریزې لپاره د تیاری په غونډه کې وویل چې د دې اوربند پر بنسټ باید نور کار وشي. یوه بل هڅونکې مسله د ولسمشر اشرف غنی د سولې نوښت دی. د لومړي ځل لپاره مو ولیدل چې اوربند که څه هم د کم وخت لپاره و خو نتیجه یې ورکړه. لومړی حکومت اوربند اعلان کړ او بیا طالبانو لږ تر لږه د 4 ورځو لپاره ومنه. موږ که څه هم باید دا اوږد مزل لنډ کړو، خو امیدوارونکې خبره ده چې لږ تر لږه د پخلاینې او سولې د بهیر لپاره د یو چوکاټ د رامنځته کولو په مقصد رښتینی هڅې کیږي او د افغانستان په جګړه کې د لومړي ځل لپاره اوربند کیږي، نو باید پر دې بنسټ کار وشي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون د متحدو ایالاتو لمرستیال ولسمشر مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې د روانو هڅو او له وسلوالو طالبانو سره د اوربند په اړه خبرې وکړې. ارګ په یو خبر پانه کې د جزئیاتو له څرګندولو پرته یوازې دومره ویلي دي چې ښاغلی پنس د اوربند په برخه کې د ولسمشر او افغان حکومت اقدام وستایه. امریکا او ناتو ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې وشي. د ناتو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په لندن کې په خپلو پرونیو څرګندونو کې په دې اړه د ناتو دریځ روښانه کړ. The way to achieve that is not to leave Afghanistan. The way to achieve that is to stay in Afghanistan. سولا لا افغانستان د وټلو لارې نه، بلکې هلته د پاتې کېدو لارې ترلاسه کیږي، ځکه طالبان باید پوښي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدای او تر هغه وخت چې موږ دا وخیو او ثابت کړو چې هلته پاتې کیږو، دوی به د جګړې په ډګر کې بریالي نشي. موږ به افغان ځواکونه وروزو، مرسته به ورسره وکړو، مشورې به ورکړو او تمویل به یې کړو. نو داسې وخت به راځي چې طالبان په دې پوه شي چې د خبرو پر میز ډېر څه ترلاسه کولای شي. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند له اعلانېدو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې یو نوی پړاو ته رسېدلې دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی افشا شوی اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یوه نامعلوم ځای کې پیلېدونکې دي. د سه شنبې په ورځ د افغان حکومت یو پلاوی په اسلام آباد کې له چارواکو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړې او یوه ورځ مخکې له دې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب ته چمتو دی. که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حمله بیا پیل شوی، خو عمومي باور دادی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډیره کم شوی او ډیپلوماتیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د رنجو پر فولکلوریک ارزښت او استعمال یو هنري راپور برابر کړه. هنر جاج کې د جنوبی پښتونخوا وتلې چېډونکې میا وکیل شفقیر خیل په پښتو ادب کې د چېډنې پر روان بهیر غړیدلې.
او بیا طالب علمان لګیاو او په دغه سړون باندې کار کول او دغه سړون پر وړاندې کې خپل ځان نور سړون کړی.
په فنکار برخه کې لا داوود خټک سره د هغه د نوې ډاکومېنټري جاج خلو.
د نن 2000 کال وړاندې د ګندارا تهذیب کم آثار تر اوسه پورې موجود دي، نو دغه ډاکومېنټري هم د دې
په زر پانه کې به د یو وژل کېدونکو شاعر ورسته شعر واوري. اوف تیار شوا ډیر تنگ یم، عقل وایا دا چا سره په جنگ یم، دا د څه شي علامه دي، دا د چا په وینو رنگ یم، خنو زکه مې ته وژنې. په ادب جام کې به د لرغونی نیازی کول د شاعر خلیل خان نیازی له احوال خبر شي.
لدی قبیله څخه یو تن هم ده، خلیل خان نیازی معتمد او ادیب، او پټی خزانه د دوی و مدحیار و بایی را وړی ده.
او په ورېښمین خیال کې به د کاکا و زرنی منظومه د څلورم سرود وروستۍ برخه واوري.
ملکه دی وی خوشاله، د ساکان و لوی هیواد د تل ودان وی، تر هغو چې لمر را خیژي او سپوږمۍ شته، تر هغو د تل ځواکمن ستر ساکستان وی.
جګړه د فرهنګي نظام ډنګون کیده، جګړه د فرهنګي قراردادونو لمنځ وړون کیده، او جګړه د فرهنګي پرمختګ مخنیون کیده. نو په همدې پار لیکوال او فرهنګیان هڅه کوي چې په جګړې کې د فرهنګي او کلتوري نظام د تخریب مخه ونیسي. ځینې په دې چارې کې کامیابیږي او ځینې خپل کلتور او فرهنګ له لاسه ورکوي. نو د نننۍ رادیو مجلې د افغان او پښتون وطن د فرهنګي او کلتوري ثبات په نوم پیلو، او په پیل کې له مریم توخی څخه د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وای چې د بودا مجسمه د یونسکو د خطر له فهرست څخه بهر شي. په کول کې د یونسکو د فرهنګي برخې مسول د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره وکتل، او پوهان باوري ترې غوښتنه وکړه چې د بودا مجسمه د خطر له فهرست څخه بهر شي. په دې کتنه کې په بامیانو کې د بودا د مجسمو د بیا جوړولو د کاري کمیټې د عملیاتو پروګرام په باب خبرې وشوې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست په دې کتنه کې د فرهنګي حوزې د ساتنې د پالیسی په برابرولو ټینګار وکړ، او وی ویل چې د بودا مجسمه د باید د یونسکو د خطر له فهرست څخه وایستل شي. پوهان باوري وویل چې دغه پالیسی د حکومت له تایید وروسته د اجرا وړ وګرځي، چې د بامیانو په لرغونو ساحو کې د استوګنې د کورونو د جوړولو مخه ونیول شي. په همدې حال کې په کابل کې د یونسکو د فرهنګي برخې مسؤل نگاو کامسان نوري وویل چې باید د بودا د مجسمو په ټینګښت کې د پرمختللو هیوادونو له تجربو څخه استفاده وشي. افغان انزورګر عمان یزی په هند کې خپل هنري آثار نندارې ته وړاندې کړل. تیرونی د هند په جواهر لال نهرو پوهنتون کې افغان انزورګر عمان یزی خپل 18 تابلوګانې نندارې ته وړاندې کړې، چې د ګڼو نندارچیانو د خوښۍ وړ وګرځېدې. د جواهرلال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد انور خیری د عمان نیازی تبلوګانې د شاهکارونو څخه وګڼلې او زیاته کړه چې په هندي ټولنه کې د دا ډول تبلوګانو نندارې ته ایښودل لوی جرأت دی. هغه زیاتوي چې عمان نیازی د افغان هنرمندانو ښه استازیتوب کولی شي او په هند کې یې د هنر مینهوال ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. افغان هنرمند استاد ناشناس وای د شعر انتخاب د سندرغاړي مهم مسولیت دی. استاد ناشناس وای چې د ټولنې روزنه د هنر له لارې اغېزمنه ده او د هنرمندانو تر ټولو لوی مسولیت د سندرو لپاره د شعر انتخاب دی. هغه له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې یو شمیر افغان سندرغاړي د شعر په انتخاب کې مسؤلانه چلند نه کوي چې له امله یې د موسیقۍ او مفهوم کیفیت ټیټ شوی. ښاغلی ناشناس په دې وروستیو کې د نیمه پیړۍ د افغانستان له ترانو سره په نوم یو کتاب لیکلی دی. په دې کتاب کې لیکوال د خپلو سندرو شعرونو د سندرو راګ او خپلې خاطرې لیکلي دي. ناشناس وایي چې مینهوال او سندرغاړي یې کولی شي له دې کتاب څخه د یو ښه لارښود په توګه ګټه واخلي.
د درې کلو مسافر راغې د شا په غوټه یې رانجه تړلی دي. نه رانجه نه یوازې دا چې د اسلامي فرهنګ یو ځانګړې برخه ده، بلکې په پښتني کلتور کې کله د سینګار او کله هم د سترګو د درملو په توګه استعمال شوی دي. په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د رنجو پر فلکلوریک ارزښت راپور برابر کړی.
من قمرګونی کلونه په خوا دا سندره ویلې وه، خو اوس یې هم د موسیقۍ د هنر بازوق مینان په شوق اوري. د تورو سترګو دا جادویي حسن شاوخوا درې سوه کاله پخوا حمید ماشوخیل هم ستایلی و چې په تورو سترګو تور رانجه کپورې له یوې تورې بلا پاسې سل نورې. حمید ماشوخیل په رنجو تورې سترګې تورې بلاوې ګڼلې، خو دا بدرنګې نه بلکې ښکلې بلاوې دي. روانشناسان سترګو ته د روح دروازې وایي، خو کله چې دا دروازې د رنجو رنګونه واغوندي نو راښکوني سو چنده شي. رنجه نه یوازې د سترګو د سوزش او سوروالي د لمنځه وړلو لپاره په سترګو پورې کیږي، بلکې میندې خپلو ښایستوکو ماشومانو ته په مخ، زنه او تندي په دې خاطر د رنجو خالونه ږدي چې له نظره نه شي. اوس په بازارونو کې تیار رنجه پلورل کیږي چې د خلکو په وینا معیار یې د پخوا په څیر ښه نه دی. دا چې پخوا ولې د رنجو معیار ښه و، یو سپین سرې مېرمنې راته وایي.
رنجه به په بازار کې واخېستو غونډارې، هغه به مې په مندسه کې اوړه کړل، بیا به مې په کوچ واچول، د غوا کوچ به ما اچول، بیا به مې په هغې لړل لړل چې هغه به هر کله سپور شولو، سترګو کې به مې وکړل، وښه به یې نه کوله، ساز به شولو، وړو ماشومان له به مې کول، هره ورځ به مره کول چې غټ به شولو، بیا به مې یو ورځ پس والا کول.
په جلال آباد کې د بی بی هوا لیسې د اتم ټولګي یو زده کوونکي وایي چې اوس هم ورته مور د سترګو د خوږ په خاطر رنج پورې کوي.
زمانه ستاره اعظم په کور کې زموږ مورګان چې د ماشومان ته رنج کوي، او کله چې زموږ سترګو نو بزي زموږ سترګې سترګې کېږي اسوځي، موږ د هغه بیا موږ رنج کوي زموږ مورګان زموږ سترګې ورسره کوي.
یو تنځوان چې تازه له اروپا راستون شوی او په سترګو یې رنج پورې کړي وایي چې د هوا په بدلېدو یې سترګو اوبه کولې، مزکه ای ورته مور رنج پوری کړی دی.
زمونم کامران دز په دروستوي کې د یورپ د څخرسن شوی مکله چې کابل ترالم، نو درجه البته پر څنګه په لارک چاتلم، نو لارک ډیر ګردونه ماستر کې سره شوی وین، کله چې کور ترالم کور کې راته نو ویل کته د سترګي تور کې د شي د ستاره سترګو سرواله خوشي. یعنی اوس ز هغه چې سترګو کوم وبو یا درد یا سرواله وا تقریبا وسره اوس خوشوي دی.
په خو به ناویانو ته یوازې پرنجو سترګي نه تورولي، بلکې په زنه او تندی به یې ورته خالونه هم له رنجو څخه وهل. یو ځل بیا سپین سرې ادې ته غوږ کېږو.
هغه وخت کې چې د ناویانو سامان به نه و، رنجه به راواغستل، په مخ به م خال کېښودلو، په زنه به م کېښودلو، په تندي به م کېښود، په سترګو کې به یې وکړو، نری ورجې به یې جوړې کړلې، دا ښایسته مینې مینې به یې کېښود، او د ناوې ښایست همدا دا شیینه خو نه و لا اوس چې پیدا شوي دي.
د رنجو په اړه یوه فولکلوریکه کیسه هم شته چې د یوې استورې په توګه یې خلک کاروي. وایي چې پخوا یو پاچا د خپل مشر وزیر سره تنگ شوی وو. د خپل نورو وزیرانو سره د خپل لپاره په ګډه یو معیار وټاکه، او بیا یې خپل با تدبیر وزیر ته په یو هفته کې دننه دا سوال د سر د پرې کولو په شرط کې خودو چې دوی به د خپل لپاره سم معیار ټاکلی وي. با تدبیر وزیر چې د پاچا دا شرط واوریدو نو ډیر زیاتی چورت خراب شو، او د خفګان په حالت کې خپل کور ته روان شو. کله چې یو خیر لور ته د خفغان پختنه وکړه اول یې ځان غلی کړ او چې د لور بی صبری زیاته شوه نو ورته یې وویل چې پاچا راته داسې شرط ایښی چې خامخا به پکې پاتې راځم او سر به رانه غوڅوي. د وزیر لور تازه په سترګو رانجه پورې کړي وو. د دې خبرې له اورېدو سره یې د پلرنۍ مینې له امله له خولې نه یوه کړیکه ووته او چې با تدبیره وزیر ور وکتل د هغې په بارخو د رنجو لړلې اوښکه پنډ شوې وه. وزیر د خوشحالۍ نه یوه چغه وکړه او لور ته یې وویل چې د سوال جواب یې پیدا کړو. په همغه شیبه پاچا ته ورغې او ورته یې وویل کیدای شي چې ستا د سوال ځواب دا نه وي خو ماته په رنجو لړلې اوښکه تر هر څه ښکلې ښکاري. او د دې ځواب سره وزیر خپل سر ژغورلی و.
سیڑنه د حقایقو منظم لټون دی. الله جل جلاله انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی، د دې توانایي ورکړې ده چې د ژوند په ټولو برخو کې حقایق وپلټي او د حقیقت پر بنا ژوند جوړ کړي. د کوزي جنوبي پښتونخوا تکړه څېړونکی میا وکیل شاه فقیر خیل وایي چې په پښتو ادب کې د پخوا په پرتله څېړنیز کارونه زیات شوي دي او په اوس وخت کې زیات ځوان څېړونکي هڅه کوي چې په پښتو ادب کې څېړنیزې پروژې بشپړې کړي. په نننی هنر جاج کې له نوموړي سره زموږ همکار زبی شفق په لره او بره پښتونخوا کې د څېړنې د روان بهیر جاج اخیستی.
هنر جاج
میاسې په خیبر پښتونخوا کې او یا په بیا دې خوا په افغانستان کې د څېړنې روان بهیر څنګه ارزوي؟ آیا دې نه مطمئن یې کنه؟
دا څېړنه خو منې د ټول نمخ کې څېړنې شي په افغانستان کې ډېرې شوې دي او زمون ډېر لوی لوی استادان لکه حبیبی صاحب، رشتین صاحب، عبدالله بختانی صاحب، خادم صاحب او دغه شان نور ډېر لوی نمونه چې هغه رشاد صاحب الله پاک دې بخښي دغه نمونه چې دی په ډېرو خوخو موضوعګانو باندې څېړنې کړي او بیا طالب علمان لګیاو او په دغه څېړنو باندې کار کولو او د دغه څېړنو په رڼا کې خپل ځان نورې څېړنې کړي تر څو پورې چې د خیبر پختونخوا سوال خبره ده. په خیبر پختونخوا کې څېړنه کمه شوې ده، هلته شعر زیات ویل شوی او دلته افغانستان کې څېړنه زیاته شوې، شعر کم ویل شوی. اوس چې دی زه چې سوینم نو اوس هلته چې کوم څېړنه والو لږ مشران یو څو تنه دوه درې تنه بس یغي به څېړنه کولی. اوس د خدای فضل دی څېړنې طرف ته خلکو ډېره توجه ده، ډېر کتابونه چاپ شو، ډېرې څېړنې وشوې، ډېرې خېخې لوی لوی استادانې پیدا کړو، پی جی ڈی ګانې وشوې په څېړنو په دغه کې. او اوس چې دی نو خلکو رو خیال او د هغوی سوچ ټول هغه طرف ته دی چې څېړنې دې وشي، زموږ کلتور، زموږ تاریخ، زموږ د ژبې په دې څېړنې وشي او دا دې د روان نسل ته اوسني نسل ته مخکې کړي شي.
میا صاحب که دا راته ووایي چې دا تاسو د څېړنو خبره وکړه چې تاسو د څېړنې روان بهیر نه مطمئن یئ، خو که دا راته ووایي چې په خیبر پښتونخوا کې خاص کریا که موږ ورته جنوبي پښتونخوا وایو، هلته چې د څېړنې دا کم بهیر روان دی دا څنګه دی؟ آیا تاسو مطمئن یې له دې؟
د څېړنې اوس نوي ځوانان چې کم راغلي دي هغوی ډېر ښې موضوعګانې د څېړنو دپاره دغه کړي دي، خوښې کړي دي او ډېر ښه خو دغه کوي او په شاعرۍ کې او د تاریخ باندې او په ژبه باندې، ژبپوهنه باندې، دغه شان په مختلفو دغه کې په پښتو کې چې کوم دغه دي نوي نوي څېړنې کوي د هغې نه مطمئن وو، خو اوس زیاته کېږي څېړنه، مخکې کمه وه.
آیا په پښتو ژبه کې یا پښتو په روان اوسني ادبي بهیر کې ځوان څېړونکي پیدا شوي که نه؟ هماغه پخواني څېړنکار لګیا دي څېړنې کوي او تحقیقات مخکې روان کړي که نه؟ تاسو داسې وایئ چې نه اوس ځوان څېړونکي هم دې ډګر ته راغلي دي.
اصل کې پخواني څېړنکار چې کومونو هغه وخت کې نه کتابونه و دومره نه دغه و، هغې ډېر منډې والي دي، کوششونه یې کړي دي، لرې لرې پورې تللي دي. یو موضوع چې بیا خوښه کړم د هغې دپاره به لرې لرې تلل، د هغه کلو، د هغه خلکو، د هغه چې د چا باندې بیا کوله څېړنه یا د کوم څیز باره کې بیا کوله، هغې ته به تلل او معلومات به حاصلول، خصوصا دلته افغانستان په ځمکه باندې ډېر. او دغه شان هلته یو څو کسانو په خیبر پښتونخوا کې، خو مونږ هغه څېړنې دغه کتابونه چې دي نه اوس هغه کوو، د هغې په رڼا کې مونږ اوس څېړنې کوو، ځکه چې دغه زمونږ دپاره د سیړن د پاره یو پښتی ده کوم چې هغه دغه ونکو نو زموږ سیړن ناکام ده. مونږ به هغه حواله ورکو، مونږ به هغه هغه نه چې دینو اقتباسات ورکو، مونږ به هغه پرانا کې د سیړن دانه ده چې مونږ ټول بس اقتباسات دې را جمع کو، ټول کتاب دې پاغي باندې کو، نه خپل به مو سره کې. نو دا ځوانان چې اوس کم دي دې دا کوشش کوي چې مونږ لړ شو، مونږ غزینو ګورو، مونږ چې دینو خلکو سره ملو شو، د دې باره کې د خلکو سره مرکې وکړو، د خلکو سره خبرې وکړو، د هغې هغه روایت تو دا غیغه که چته نسخی کلمی نسخی غی پسې لر شو غو ګور ځوانان اوس خدای فضل دغه طرف ته متوجی
نیسه ک د سنن پروان بهیر کې د کم نوې زیاتونه شوې دي ک یو سویره ته په کوته کې چې په خیبر پختونخوا کې یا په د نور سیمو کې پختنی سیمو کې دغه کار د سنن په لړ کې شوې دی.
او د سنن اوس مثلا زتا استاد ما چې کن یو رساله و ډیره مشهور رساله و دا په 1955 بیا په مختلفو دورونو کې تیر شوی وه. او هغه کن رساله باندې د هغې په هغه چې هغه کن نوي خلک راویستي او نوي لیکوالان یې راویستي، اوس مشران دي ډېر لوی لوی، هغه کن باندې همایون هما سي پروفیسر همایون هما د کن باندې دغه کړو، په هغه رساله باندې مجله باندې دغه کړو څېړنه کړې وه، ډېره زبردسته څېړنه ده. دغه شان زمونږ اقبال نسیم خټک صاحب د خوشحال په جمالیاتو باندې څېړنه کړې ده، ډېره زبردسته څېړنه کړې ده، ډېره ښه څېړنه کړې ده. دغه شان چې دینو نور زمونږ اوس چې دینو دا اوس زمونږ ډېر پښتون رساله باندې چې د باچا خان کوم رساله جاری کړې وه د پښتنو د پښتو ژبې د پرمختګ او د پښتو ادب او د پښتنو د ترقی او سوکالۍ دپاره چې کوم هغه رساله دا کړې وه چې په دې کې خلکو ته پیغام ورسي، هغه پښتون رساله باندې اوس هم یو هغه وفات شوی دی یو پروفیسر و زما خیال له اشفاق نومې اوسنی ځوان کولو، هغه چې دی نو د دې ځوان کولو ډېر زبردسته څېړنه کړې وه، اوس کتابي شکل کې چاپ شوې ده، ډېره ښه څېړنه زما په نظر باندې. دغه شان مختار علي شاه صاحب څېړنه کړې وه ادبي تحریکونه چې مختلف د پیر روخان نیوالې، پیر روخان، خوشحال خان، دغه شان دا تحریکونه باندې دغه کړو چې د پښتو ادب د پاره تحدي هلې ځلې کړې وې ادبي تحریکونه. دغه شان د ماجور صاحب و ارزانی باندې هغه پی ایچ ډی کړی ده. دغه شان کومه سویلی پښتونخوا والو نو عبدالروف رفیقی په اقبال او افغانستان باندې چې دینو پی ایچ ډی کړی ده، ډېر به کار کړی دی. دغه شان نور نور الته چې کوم دی په سویلی پښتونخوا کې هغه هم ډېر اوس الته لګي دومره نه شي، خو لکه هغه اوس کوشش کوي چې دا پی ایچ ډی ګانې وکړي. نو زمونږ طرف ته خو اوس کار ډېر ښه روان دی، او د پښتو اکیډمي او پښتو ډیپارټمنټ کې چې دینو الکان ډیر دي اوس، او ډیر زیات دغه طرف ته متوجه دي، نو خو پی ایچ ډی ګانې شوې دي. او دا څو نمونه چې ما تاسو ته واغښتل دا خو ډېر دغه ریفرنس کتابونه به طور د ریفرنس بک چې دینو په پی ایچ ډی ګانو کې خلک چې دینو دا الکان راولي او دا کې مشمار دي دغه کې، نو خو پی ایچ ډی ګانې شي.
بیا صاحب له نیکه مرغه په دې وروستیو کې ډېری ځوانان، تعلیم یافته ځوانان چې کله یونیورسټیانو ته ځي نو د پښتو ډپارټمنټ ته ځي، هغې پښتو کې بی اے کوي، ایم اے پکې کوي. خو که بیا موږ وروسته ګورو چې ډېری دغه ځوانان چې د پښتو ادبیاتو سره مینه لري، دوی د څېړنې ډګر ته مخه نه کوي، یوازې که شعر ته شي او یا سطحي کارونه کوي خو څېړنې ته مخه نه کوي. د دې وجه څه ده؟ آیا د څېړنې دا ډګر ډېر ویړه او پراخ او سخت دی که څه وجه ده چې دا ځوانان دغه ته زړه نه ښه کوي او د شعر ته او د نورو سطحي ادبي کارونو ته مخه؟
او دا خبره ډېر خپل خبرو کا سیړنه کار ډېر د سیړنه کار ډېر ګران کار ته یو داسې سمندر دی چې په دې کې غوپې وخه نوې نوې سیس پکې روباسه سیړنه خدای له چې ته یو سړی تحقیق کین هغه خپل تحقیق ته دا نشي ویل کې زمونه تحقیق کین نو بس دا پوره ما وکړو دینه پس په بل تحقیق نه کیږي نه دا غینه پس مختلف ادوارو کې دورونو کې چې دین روان وخت کې نوې نوې د غروزی د غې سیړنې د پاسه سیړنې کېږي نورې کېږي. خدای چې دا ډېر ګران کار دی سیړنه کول، نو ځکه دې طرف ته خلک توجه زیات کم اور کوي او زیاته توجه شعر ته ورکوي او زیاته توجه افسانو ته ورکوي او زیاته توجه تینو مختلف موضوعګانو ته ورکوي. خو د ټول نه زیات سخت کار چې دی هغه تحقیق دی څېړنه ده. او د څېړنې مطلب هم دا دی چې یو سی پسې جستجو کول، یو سی پسې ختل، د یو سی تلاش کول، یو شی چې دی نو هغه چاڼول او دا چاڼ نه راوستل او هغه بیا چې خلکو ته مخکې کول دا څېړنه دی. تسلیم
سے پورستے کے کارتا پلنڈ ٹک دا ہوئے چھے اسنے او دا زوان کل سیڑن کو تجدہ کم زوانان سیدی دا پو اسنی یا اس محل چھے کم زوانان سیڑنے کئی تحقیق کئی اگی تا دا سیڑنے دا کول پر تا سو سلار خونے لگئی کل لنڈ ٹک کرا تو ہوئے
بس ما خو اگی تا دا دی چھے اگی سیڑنے کئی نشتی سیڑن دا انہ کئی ندی چینو دا کتابون نے اقتباسات را چدی کتاب کے دادا او یزمگا لکوس فرز کو افغانستان زمنگا حبیبی سید دے رشاد سید دے مختلف قسم خلق تے واغی چینو سیڑنی کڑی دیو اس منگا غب ٹول راوالو واغ کتاب کے بس اغا نوسرن لی کچھ دا دغ دے د سیڑنی خپل اصول لی دا اصول مطابق پچوکاٹ کے وزین سیڑن بکے کداغی چوکاٹ نہ خدی خواش اگے تے سیڑن نہ شویلی زما اسنی کول تے دادی کتو سیڑن کے نہ پکار دادی د سیڑنی د پارا شہادتونه دی رمبنی یو تخارجی وی بل تے داخلی وی داخلی اگا دی چ داغه وقت بچا سیڑن کے تے تاس داغه وقت مواد دی داغه وقت تاسرا پورا ثبوتونی داغه وقت شہادت تاسرا داغه زمانی مستاس سیڑن بیا کوی استاس سیڑن مضبوطی استاس سیڑن تے خلق بیا سیڑن وی داغه نه پس بیا خارجی چ کم دی چ داغه نه پس بیا پاغی چا سدی کر کڑی اوغا بیا سیڑن کڑی داغه نه چ تخپل اقتباسات او داغه نه خپل تسیڑن کے دغه دویم نمبر دی بیا روایت دی چې روایت خلکو خبر خلکو خبرې دي دا په اخیری کې دا دومره د سیړنې لپاره لږ کمزورې دغه دی نو زما دا دغه چې اول سیړنه څوک کوي نو دې لپاره د خې منډې چړی وي هغه ځای ته ځان ورسي فرض کړو په یو سړي باندې په یو پخوانی استاد باندې یا یو مشر باندې څوک سیړنه کوي په کار دي هغه په جن حالات باندې کوي چې د هغه زامنو سره د هغه نوسو سره د هغه کلي خلکو سره د هغه آثار روباسي کوم چې دي پخوانی که کلمي نسخو شکل کې که په چاپي نسخو شکل کې خو چې د هغې په رڼا کې وکړي او د هغه زمانې سره نالی به سیړنه کوي زما ورته دا دغه چې سیړنه کوي نو ستی مه کوي او د ځانه پکې دغه ملیکې د سیړنې د اصولو مطابق وکړي او د هغې نه مخکې هغې دپاره کتابونه وګوري چې د سیړنې تحقیق سری د تحقیق اصول سي د تحقیق قانون سری د تحقیق کې د متن څونه اهمیت دی په تحقیق کې د ماخذ اهمیت دی په تحقیق د تحقیق مختلف رسمیات دي هغې باندې دنیا کتابونه انډیا کې هم لیکلی شوي دلته هم لیکلی شوي په اردو کې هم لیکلی شي په پښتو کې هم لیکلی شي په فارسی کې هم لیکلی شي اول هغه کتل غواړي د هغې نه پس بیا څېړنه کوي
ډاکومنټری یا مستند فلمونه د نړۍ د ژورنالیزم دی یو مهم ژانر په توګه ډیر با ارزښته او مهم ژانر دی لا هم په نړۍ کې په ډیرو مهمو تاریخي امنیتی اقتصادي سیاسي او ټولنیزو ځایونو پدیدو او اشخاصو مستند فلمونه جوړیږي چې دا ډول فلمونو بازار خورا تود دی د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال داوود خټک شاوخوا 2000 کال وړاندې د ګندهارا د تهذیب پاړه یو مستند فلم جوړ کړی دا مستند فلم تاریخ لسترګو پنا کیږي نومیږي چې په برلین کې به ننداري ته وړاندې شي زموږ همکاري فرشتې جلال زئی ورسره مرکه کړي فنکار برخمو هم دغه موضوع ته ځانګړي کړي
فنکار مش خبر سوی چې تا یو ډاکومنټری جوړ کړی یو فلم دی ویډیو جوړ کړی لند مستند او دا به د برلین د فلمونو په فستیوال کې چې د اروپا له معتبرو فستیوالونو ګڼل کیږي هلته به نندارې ته وړاندې شي که دغه د خپل کار په باره کې دغه لنډ معلومات راکړي چې دا ډاکومنټري د پچی شي جوړه کړې وه
مننه فرشته جان د ډاکومنټري په هکله به په لنډه توګه تاسو دا وایم چې دا په خیبر پښتونخوا کې چې د نن 2000 کال وړاندې د ګندارا تهذیب کم آثار تر اوسه پورې موجود دي نو دغه ډاکومنټری هم د دې په حواله سره ما جوړه کړی ده او جوړه کړی مې ځکه ده چې یعنی د نن وته کال وړاندې ما داسې وکتل په بازي ځایونو کې چې دغه آثارو حفاظت نه کیږي او خلک د دې په اړه ډیر زیات پوهاوی هم نه لري نو د اغې د وجنا دا یو لوی تاریخ پروت دی په دغه سیمه کې او دا تاریخ په مزه مزه ورکیږي لګیا دی دا لسترګو پنا کیږي نو په پښتو کې مونږ دته نوم ورکړی دی چې تاریخ لسترګو پنا کیږي او بیا په انګریزي کې چې دې ته کوم نوم ورکړی دی تاسو تاسو به د نامې نه واضح شي چې وینیشنګ هیستوري نو دغه یعنی په لنډه توګه دای نوم دی چې وینیشنګ هیستوري دې ته نوم ورکړی دی.
دغه د ګندهارا تهذیب په باره کې یو معلومات راکړه داوت دا دقیقا کوم ځای کې ده دا څنګه کیسه ده دا یو څه دغه د دې تاریخي سابقې ته به مورسو او اوس په څه په کوم منطقه کې د څه حالت لري دا څه سره
ګندهارا چې کومه یادیږي نو دا خو خاص کر زمون په طرف باندې یعنی د پاکستان چې کوم د پېښور وادي ده وادي پېښور چې دې ته ویل شي یو خو ستاسو د اوریدونکو لپاره بدوایم چې پېښور مطلب یوازې دا نه دی چې پېښور خار دی بلکې د پېښور کله چې موږ د پېښور وادي خبره کوو نو د دې حدونه چې د خیبر درې نه شروع شي نو دا ان تر اباسینه پورې رسیږي یعنی د اٹک پورې او لدی د کوهات غرونه لدی تر سوات او ملکند پورې دا ټول رسیږي. نو کتا سو وګورئ نو دا د یو پیاله په شکل کې دغه کتا سو د بره د هوا نه دی ته وګورئ دا د یو پیاله یعنی د دې ټول طرف نه غرونه دي او په یو وخت کې دا ډیر شنه او ډیر سرسبز وادي و دلته اوبوي یعنی 2000 کال وړاندې کتا سو فکر وکړ دلته د ژوند ټول هغه ضرورت وچ هغه دغه ځای کې پکارو
دلته کوشانیانو دا
کوشانیان بدل تکیو دلته کوشانیانو کار کړی دلته د ټولو نه اول کومنګورو دلته دا د داریوش او د سایرس وختونو ته دارسیږي دغه خلک راغلي دي دلته کوشانیان راغلي یعنی دلته ډیر ادوار تیر شوی بیا موریا ډایناسټي چې وته ویل شي او دا واحد خلک دي چې د عام طور باندې حملې چې دي هغه د غرب نه شوی دي خلک چې راغلي دي هغه د غرب نه راغلي دي په خیبر باندې راغلی دی په مومندو باندې راوړی دلی دی په دیر طرفونو باندې راغلی دی دا مختلف درې دي خو موریا واحد خلکو چې دا د هند طرف نه راغلو او
افغانستان کې ویته مورانیان
مورانیان خښ وجتا سمګه چلته به خلک پوي شي مونږ ته موریا وایو یا په انګلیزی کې دی د موریا ډایناسټي ویل شي چې په هغه کې مشهور چې کوم دی او د اثر زما خیال دی چې په هغه کې پیدا شویم دی اشوک اشوک چې دی دای مشهور بیا د نیکو چندرګوپت موریا نو دا ډیر مشهور خلکو دی دلته ډیر زیات کار کړي او بیا د خبره وګدیږي هډیر لند به تاسو زده وي چې دلته چې داریوش راغله دي بیا سکندر دلته راغله دي بیا د موریا په شکل کې دلته بودایان راغله دي نو دلته د کلچر چې دی او د تهذیب چې دی دا د مختلفو خلکو نه تاسو به څنګه وایې په پښتو کې میکس اپ شوی دی
دا دوی
فرهنگونه یو ځای شوی دی یو طرف ته مذهب راغلی دی یعنی بود مت مذهب کې د دې بودا جوړول دا نو خدا واخستل شو د اغه خلکو نه کم چې دلته موجودو بدایان چې دلته ورسره بیا دی بودا جوړول شروع کو کته سو اوس ګوره پدې کې به تاسو ته یونانی اثر په نظر راشي د یونانو په نو دا دغه ځای کې د ټول تهذیبونه او دغه ځای چې وو د پیښور وادي د ګندارا دا د تهذیبونو یو مرکز دغه ټیم کې جوړ شو
د مختلف تهذیبونو راغلي او د سرایل
ځای سي او دا تر انټر ټیکس لا پورې دارسي د پنجاب تر ټیکس لا
دلته وای د کنيشک د کنيشانو
بالکل
جسد وای د سیا چونغه ورک ده او دوی داسې تاریخي ماکل اسناد چې د کتابونو مویل دی وای چې دا بدلته دی
پدې د په کنيشک په حواله سره ستاسو یو مچ د کلچ مونږ د ډاکومېنټري جوړولنو د کنيشک آثار مونږ ته پکارو چې مونږ لګ د خلک بوزو اغزیده او د کنيشک سره د خلک مونږ د دې یو رابطه جوړ کړو کوم خلک چې دا ګوري هغه مونږ ته نه ملاوي د بیا مونږ داسې یو کچھ د پیښور میوزیم ته مونږ ورغله مونږه عجایب ګر بولو اغه ته ورغلو ال تکي یو داسې سیکه مونږ ته ملاو شه یعنی کوائن چې په هغه کې د کنيشک عکس جوړو بیا اغه اغي د مونږ خواستو کو ډیر په مينتون سره اغي باندې مونږ اغه کم چ ضروري سرکاري چارواکي دی اغي ته مو اغي مونږ د غزه کو لاو کو اغه کنيش کو لاسي کوم په ویډیو باندې جوړ کنو د ډاکومېنټري کې اغه شته مونږ ته شامل کړی
افغانستان کې کنيشکا
کنيشکا او دی
داوود تا دا کل چې دا ډاکومېنټري دی جوړوله د دې کې به کوم کوي یو کتون کې دا ډاکومېنټري ګوري اغه خپله چنيسي کتلای کنه مثلا دا خو تاسو جوړ کړی دا انټرنیټ انټرنیټ کې به ورسره راستي کنه ځکه کول به دا برلین ته ځي بیا بالته بیا به ورسره خلک ګوري نو د کی به چه ګورو لکه کوم تاریخي منطقه به ګورو کوم هغه هایلایټ به یې په انګلیزي کې چورته وای
دا دا سیده د هم په اول ځل باندې پدې کې مون ډرون استعمال ډرون مو پکې کارولې دي او کله چې دا ډرون تاسو دا ډاکومنټري چې څنګه شروع کیږي نو اول دا ډرون د بری د اسمان نراشي په تختبای باندې تاسو څومره اوریدون کی چې مردان تتللې دي یا سوات تتللې دي لپې خوره چې تاسو مردان ته ځي او د مردان نه چې بیا د سوات طرف ته ځي نو د ملکند او د مردان په منځ کې تختبای او زیرا دي دغلته د یعنی د 2001 صدې د وخت یو لوی پوهنتونو د هغه وخت کې په دغه ځای کې پوهنتون دغلته یو بل کلی د اغې تسری بهلول وای اغه ځای باندې اوس ټولو خلکو قبضه کړي کورونه جوړ کړي خو اوس هم اغه ځای کې ډیر آثار موجود دي پغې پکې خو تاسو چې ګورئ نو تاسو به تختبای اغه زاړه کندرات الته د خلک د تختبای کندرونه وای اغه به تاسو وینئ د دین بیا مونږ تللی یو سواد ته او په سواد کې مونږ داسې کړي چې الته یو د سکول استاد او اغه دغه ځایونو په خپل سر باندې حفاظت کاوه بیا په یو وخت کې د پدې باندې طالبانو اونیو او نږدې و چې اغه ته یو ډیره سخت سزا ورکړي وي خو بیا خلکو په منځ کې روغی جوړی مرکه خبري وشوي غیر اپرې خو دونه پدې کې مونږ د اغه استاد سره چې اغه تاسو به خپل بیا وګورئ زبې نوم نه خلم دلته خو اغه استاد هم پکې مونږ راوستل دا غوي اغه نن هم لګیار دي د ځایونو په خپل سر باندې حفاظت کوي نو اغه مونږ پدې کې راوست
نو تاسو فکر کوي د دې منطقه په تاریخ باندې د فیلم چې تا جوړ کړی دا څومره اهمیت لري ستاسو نظر دی وو د دې منطقې د یو وګړي په صفت دی یو ژورنالیست په صفت دا به
دا اهمیت خو په دې معنا باندې دا ډیر زیات لري چې اوله خبره خدا دا چې خلک به د دې سیمې د تاریخ سره یو د دې یو رابطه جوړ شي اوس دا رابطه کټ شوې ده خلک نه دی پوي چې د دې سیمې تاریخ څه دی بل دا دی چې د دې سیمې دا تاریخ چې دی دا کم چې دغه ځای کې پروت دی دا د امن تاریخ دی امن په دا معنا باندې چې دلته سلور پنځه مذهبونه راغلی دي یعنی آتش پرست دلته راغلی دي دلته بودایان راغلی دي دلته یونانیان راغلی دي دلته ایرانیان راغلی دي دغه ټول خلک د دې سنه خلک خو ورستو بیا پاتې شوی دا پوزونه خو واپس لړ دي خو هغه خلک خو ورستو پاتې شوی نو څوک د یو مذهب څوک د بل مذهب څوک د بل مذهب او دې ټولو به ډیر په امن او په مینه سره دلته ژوند کاوه نو په دامانه باندې مطلب دا چې د دې سیمه تاریخ چې دی هغه د امن او د مینه او د محبت او د یووالي تاریخ دی او تاسو دا کتې شی په هغه آثارو کې یعنی په پېښور میوزیم کې داسي بوتان پراته دي چې تاسو به وګورئ چې په یو بوت کې به تاسو ته سلور پنځه نخې ملاو شي سلور پنځه نخې د سلور پنځو تهذیبونو او کلتورونو نخې به درته ملاو شي نو مطلب دا دی چې دا د یووالي تاریخ دی دا د مذهبي اهم آهنګي چې وته مونږ وایو د اغه تاریخ دی زغم تاریخ دی دا د زغم تاریخ دی او اوس چې په دې سیمه باندې کم حالات تیریږي نو هغه دا نصر گند دی چکنی مذهبی زغم په خلکو کې تر ډیره حد پورې کته وګورینو کمیږي را روان دي لبد مرغه نو دا به خلکو ته یو دا غم ورکی بلدار چې دی به خپل تاریخ سره یو رابطه جوړ شي
داوود اوس براسو د برلین فلم فستیوال ته دا خو ډاکومنټري دا فلم چې تا جوړ کړی دا خو دی اوس د برلین په فلم فستیوال کې باندې نارې ته وړاندې سي نو په دې باندې کله معلومات ورکې دا فلم دی څنګه دا به او دا برلین په فلم فستیوال باندې کاوریدونکو ته کزه ډیره خبري وکم ته دې به تر وچې ته خبري
او لا خیر دا به دومره ویم چې دا په نهویشتم دیرشم او اول یعنی په نهویشتم او دیرشم د جون دی رواني میاشتې او په اول د جولای دا درې ورځنی فلم فستیوال دی د برلن یو ډیره تاریخي سینما ده دا په اغه کې کیږي او دې ته هر څوک راتلی شي د دې یو اته یورو د دې ټیکټ ته عام خلک چرزي اغه نه دا اخلي باقی دې کې پدې کې ویډیوز دي پدې کې فلمونه دي پدې کې ډاکومنټریز دي سلور ډاکومنټریز دې د پر غلی دی اغه کې یو زمونږ د ریډیو فری یورپ ډاکومنټری دا
هنر په تخیلی او عاطفي ژبه د تجربو بیان دی چاپیریال پر هنرمند او د هنرمند په هنر ځانګړی اغیز کیندی د زرپانی په نننې پانه کې د یو وژل کیدونکو شاعر د ژوند وروستۍ شېبې او وروستۍ شعر دراوړو
ا
خاموشی را خور شوی تنهایی د زور خسته چو ورق خوری شوی د چان نخور نورکا خاموشی را خور شوی تنهایی د زور خسته چو ورق خوری شوی د چان نخور نورکا د شنو چای پیاله یخو په ګړه مچان ناستی یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سره چیچی یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سره چیچی زوړ بالښت یې تکیه کړه لکوټې نه بهر ګوري هلته یې وونه ولاړه او بدن یې نیم رنځور دی څو کارغانونه کې ناستی څو کارغان ونه کې ناستی چې په ونه حاکمان دی او یو شین توتی پنجو کې نیولی شاعر سوړ سویلی وکیښ کتابچه یې کړه راخلاص او ورقه یې ترې پرې کړه بیا یې لاس کې کړله غونجه بیا یې لاس کې کړله غونجه او کړه لرې وزاره په غونشوي کاغذ لیک دی ورونه بل دی ورونه بل دی ورونه بل دی ورونه بل دی جګړه روانه وینی بهیږي دا څه قحطی شوا انسان رکیږي دا څومره ظلم حیوان شړیږي دا څومره شور دی میندې بوریږي یو ماشوم مري او بل یتیمیږي دا مې وطن دی لمبې ترې خیژي ویره خوره ده زړونه درزیږي د شا لیلا مې سینه غوڅیږي په چغو ژاړي ناوې کونډیږي خاموشي چغې وهی ګونګیږي خاموشي چغې وهی ګونګیږي ښارونه چوپ دي او تیاره کیږي ښه دا څه ژوند شو ښه دا څه کیږي په دې غونج کاغذ همدا توري لیک شوي او دا شعر ترې نیمګړی پاتې شوی شاعر غلی او حیران دی درنه ویره پرې خوره ده تصویرونه ترېنه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي او په زړه کې داسې وایي اوف تیاره شوه ډېر تنګ یم عقله وایا دا زه چا سره په جنګ یم دا د څه شي علامې دي دا د چا په وینو رنګ یم ښه نو ځکه مې ته وژنې زه دا ستا د جنګ قلنګ یم لیونتوب ته نږدې شوی کرارۍ پسې ملنګ یم اوف دا څوک دي دا له چا سره په ننګ یم شاعر چوپ شو غوږ نیولی شاعر چوپ شو غوږ نیولی پر ویښتو یې لاس را تیر کړ دروازې نه شو درز پورته شاعر زر په ځای را کېناست کلمه یې کړله تیره او قلم یې کړ را پورته خو د مرګ د تور کارغان یې د کوټې مخې ته راغلل له ټوپک یې کړو کړس پورته او د مرګ تابیا یې وکړه شاعر ودرېد حیران شو بیا یې غونج کاغذ راواخست دا وروستي لیکلې وکړل ورونه بل دي ورونه بل دي ورونه بل دي ورونه بل دي شګې بادېږي رڼا ورکیږي تیاره خورېږي دغه محبوب به نن فنا کیږي د سولې غږو دا به غرقیږي څه بې وسي ده قلم ماتیږي هو زه شاعر وم خوله مې ټپیږي
ورونه بل دي خولې ارزانی طبیبان نشتا زخمونه ډیر دي ورونه بل دي خولې ارزانی طبیبان نشتا زخمونه ډیر دي خوب مې چې زینو جانان توا
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ادب جام په نننۍ برخه کې به سهارګل امیرزای د نیازی پښتنو لړلې د یو مشهور شاعر خلیل خان نیازی احوال بیان کړي
ادب جام
خلیل خان نیازی
نیازی د پښتنو یو قبیله ده چې د لودیانو یو پخښ شمیرل کیږي. دوی لودیانو سره یو ځای په هند کې خپاره شوی دي. په افغانستان کې هم په بیلابیلو سیمو کې لکه کندهار، غزنی، کابل، لغمان، پروان، کندوز او نورو سیمو کې اوسیږي. له دوی څخه هم په هند کې مشهور جنگیالي او مشران راوتلي دي. د لودیانو او سوریانو په دوره کې ډیر مشاهیر درلودل. مثلا هیبت خان نیازی د شیرشاه سوری په وخت کې د اعظم همایون په خطاب د لاهور حکمران وو. نیازیان د لودیانو او سوریانو غښتلي ملګری وو او تر اوسه یې هم بقایا په هند کې شته. له دې قبیلې څخه یو تن هم دی، خلیل خان نیازی، معتمد او ادیب وو او پټې خزانې د ده یوه مدحیه رباعی راوړې ده چې پټ خزانې په اړه وایي. محمد رسول کلاتوال په خپل بیاس کې هم همغسې لیکلي دي چې په هندوستان کې د برسات په موسم کې خلیل خان نیازی هسې رباعی انشا کړه او د سلطان بهلول پادشاه په مخه کې وویله. رباعی په دې ډول ده چې همدا د خلیل خان نیازی د شاعرۍ د یوې نمونې په توګه درته وړاندې کوو. خړی وریتې ژاړي له پاسه، خړی وریځې ژاړي له پاسه، کویلا غکا دلتون له لاسه، خړی وریځې ژاړي له پاسه، کویلا غکا دلتون له لاسه، یه غلونی گوهر په خلکا، یه غلونی گوهر په خلکا، دا مرحبا کستا سمک مواسا.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرنې د منظومې د څلورم سرود په دویمه برخه کې واوریدل چې د تیشقلو سردار اکزریات وویل چې اردوان له پخوانه ساکانو ته زړګی ډکو او د خپل پلار د غچ اخیستو پلان یې درلود. اکزریات د فرهاد پاچا او د کک د ملګرتیا یادونه هم وکړه. د هغه له خبرو د هما د ټبر مشر هومان د خبرو لپاره راولاړ شو. د چې هغه څه وایي د څلورم سرود وروستۍ برخه کې به یې د همدغې منظومې له لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه واورو.
په دې وخت کې د هما د ټبر مشر ځوان هومان شورا ولاړ چې څه ووایي. ملکې په اشاره اجازه ورکړه. هومان وویل، ملکه دی وی خوشاله، د ساکانو لوی هیواد د تل ودان وي، تر هغو چې لمر راخیژي او سپوږمۍ شته، تر هغو د تل ځواکمن ستر ساکستان وي. د ساکانو ټول اویا زره لښکر دی، خو ځوانان د هر ټبر تر دې لا زیات دي. ټول په ننګه د زرینې او هیواد یو، موږ ټول ستا پاچاهی باندې آباد یو. د ساکانو ټول اووه واړه ټبره د هیرمند اوبو په ننګه ټول ولاړ یو. خو د سلو زنځیری پیلانو جنگ ته څه چاره، تر دې لښکر پورته پکار ده. د آسونو او پیلانو سره نشي، د پیلانو مرگ د کک د ګرز گذار ده. بې له ککه دا جګړه ګټلی نشو، د هیرمند پر اوبو بند ژغورلی نشو. سل پیلان دی را روان چې بند ویجاړ کړي، سل پیلان دی را روان چې بند ویجاړ کړي، زموږ لښکر تر پښو لاندې را لتاړ کړي. د پیلانو جنگ ته کک پهلوان بویا، چهر گرزی زنزیری پیل را گذار کړي. لوی لښکر د اشکانیانو تار په تار کړي. زموږ تربور هغه ویاړلی سالار کک دی، په ځوانۍ د غره په شان مغرور او حسک دی. د هومان وینا ته ځیر وه، د زرینې په سرو شونډو څه خوږه مسکا خوره شوه. په پوښتنه یې هومان ته مخ ور واړاو، ستا تدبیر لکه باران پر تږې ځمکه ستا وینا لکه درمان د زخمی زړه ده. وایا چیر به پیدا ستر پهلوان کړو، د هیرمند په ننګ به یې څنګه را روان کړو. د پیلانو د جګړې بله لار نشته، بې له دې چې د کک ګرس ته یې حیران کړو. یهو مانا د هو ما د ټپر مشره، کک کوهزاد چې ستا تربور دی چیرته اوسي، چې جرګه ورته مشران د ساکستان کړو، چې لوی جنگ ته یې له ځان سره روان کړو. هومان سر د درناوي په دود را کوز کړ، ویل زموږ د ملکې عمر د اوږد شي، د فراه له کلا لرې یوه هسک غر دی، د دې غره لمن کې اوسي کک ویاړلی. یوه لویه شاهانه کلا یې جوړه، پکې ناست وي په غرور زموږ ښاغلی. خو کوم پټ غم یې په زړه دی لګېدلی، لکه غشی تیر و بیر ورنه وتلی. کک زخمی دی، کک غمجن دی، کک ویرمن دی. غم خپګان د کک تر ټولو لوی دښمن دی. څوک په راز د کک د زړه هیڅ خبر نشول، شپه او ورځ ناس په دربار کې وي یوازې. د هوما ډک ډک خومونه ورته ایښي، له ښایسته سترګو یې اوښکې وي روان. خلک وایي تی خبرې یې پریشان، بی له خپلو خادمانو او یارانو نور څوک خلوت دربار ته تللی نشي. تی ویریږي څوک یې حال پوښتلی نشي، بس یوازې په دې راز یې مور پوهیږي. مور د زوی د زړه په حال باندې خبریږي. مور یې هلته د فرا کلا کې اوسي. کله کله کک زرین تخت ور روان کړي، خپل مور خپل کلا ته میلمانه کړي، په اعزاز خپل دربار ته ور وبولي، په خلوت کې راز و نیاز ور سره وکړي. سر د مور پر زنګون کیږدي او غم هیر کړي، زړه آرامه د واړه ماشوم په څیر کړي. د زرین سترګې ډکې شوې له هیلو، په کتلو کې ځل د رڼا وشو. د لاسونو په پړکا یې ټول آرام کړل، ټول مشران یې یو یو تیر کړل له نظره، وګنډلې سترګې په ډیوو کې. غږ یې پورته شو د هیلو په څپو کې، کک به خامخا راځي دغې جګړې ته، ملا تړلی د پیلانو هنګامې ته. د سالار کک په وجود کې ساکي وینه، هم څپانده د هیرمند ویاړلې مینه. کک به خامخا راځي زما باور دی، د فرا خواته مې حکم د سفر.
سنگتن ہے دیراتا چھان دیراتا ہم لکھا سہرا داد ننوا داد ہم صدرو ندا لکتا چه پرونه وادا رختیا دا نقطا دا نقطا دا نقطا لکد خال پکم جبین تائرا حسن و عشق چھے پیدا بہال درد زڑوایا ما
وینن بحال درست دزڑا وایم سچ پغو سشوی وز بس وایم سوایم ما وینن بحال درست دزڑا وایم ما وینن بحال درست دزڑا وایم kachvoyam to khoi jaza ra kachvoyam to khoi jaza ra kachvoyam khair de sabavayam sabanavayam khair de sabavayam sabanavayam سچ پغو سشوی وز بس وایم سوایم سوایم ما وینن بحال درست دزڑا وایم ما وینن بحال درست دزڑا وایم